لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل تخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. ترن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې به د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د وسلوال برید په اړه معلومات درکړو. د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د بشري او مالي تلفاتو په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای په همدې خبرونه کې واورئ. د ازادۍ راډیو اولیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم لرو. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د کابل ښار د پلی محمود خان په سیمه کې لا پیوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښار د پلی محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودیدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله شوې ده. صدیقی وایي یو شمېر وسلوال مخالفان له هم په سیمه کې ودانۍ ته ننوتلي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
موټر په واسطه سمه دی سها کامل نو د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انتدادي سها مکمل او موږ کوشش کوو، موږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هلته که ترورستان هنوز هم پاتې وي هغې له منځه لاړ شي.
د دغه انتحاري حملې د کرم ارژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو امنیتي چارواکي وایي چې ساحه ملکي وه او ډیری قربانیان به یې هم ملکیان وي. ولسمشر محمد اشرف غني دغه حمله په شدت سره غندلې. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی ده او د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان عمر شوي دي. راپورونه وایي چې سیلابونه ډیر زیان د افغانستان د شمال په ځینو لرو پرتو سیمو کې اړولی. په تخار ولایت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق زنده اسوشیټد پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفکان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو سیمه ییز ویان احمد خالق سابی اسوشیټد پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مقرو لسوالی کې سیلابونو 19 کسان وژلي. په سمنګان کې حکومتي ویان صدیق عزیزی په وروستیو سیلابونو کې د غلطه د شپږو کسانو وژل خبر تایید کړی. نوموړي ویلي چې په وژل شویو کې درې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډېر تلفات او زیانونه اړولي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د 12 کلن ایراني هلک لخوا له جنسي تجاوز وروسته ووژل سوه. ټولنیزو شبکو کارکوونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړل چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د ایران نیمه خبري رسمي اژانس اسنا خبر ورکوي چې پولیسو یو شمېر افغانان چې غوښتل یې په یو بله سیمه کې غونډه جوړه کړي ونیول. د ازادۍ راډیو فارسي څانګې راډیو فردا پر خپله ویبپاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې پولیسو د افغان فعالانو د نیولو په حال کې ښیي. د اسناد راپور لمخې پولیسو اعتراض کوونکو ته ویل چې د دې اعتراض لپاره رسمي اجازه نه لري. پر ستایش تجاوز او د هغې وژنې په افغانستان او ایران کې او همدارس پر ټولنیزو شبکو د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخامخ شوه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بی پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. سکن ایګل په نوم لومړنۍ بی پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت و. همدارنګه په مزار شریف کې د روزنې په یو اډې کې هم کارول کیږي. امریکایي پوځي سلاکار جګړن جانس اوینټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغو استخباراتي کې کول دلوده چې ل سیګنال تر لاسه کیږي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. امریکایي چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دا دواړه به مخکې له دې چې جان کیری سعودي عربستان ته سفر پیل کړي په خپلو کې خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې به جان کیری د ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای شي چې د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ورځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د ایران لوړ پوړیو مشرانو په دې وروستیو کې شکایتونه کړي او وایي واشنګټن په اټومي موافقې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې موافقې له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی. واشنګټن ټینګار کوي چې دوی خپلې ژمنې پوره کړي او خو د ایران سره د قانوني سوداګرۍ د اسانولو او یا د مالي مقرراتو په روښانولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر یاستوي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشکار تر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نوموړي د دوشنبه پر ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی. له دې اضافي 200 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو ډیره امریکایي سرتیرو شمیر څه باندې 4000 تنو تا ورسیږي. کارټر وویل اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره لومړی کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلا مشورې ورکړي.
We are going to place additional advisor.
موږ غواړو چې د عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو. هغه عراقي ځواکونو سره چې د محل په لیوا او د کندکونو په مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو عراقي امنیتي ځواکونه د ملاتړ لپاره بریدکوونکي هلیکوپټر برابر کړو، څو د موصل په نیولو کې له مهم ظرفیت سره د دوی د روانو هڅو ملاتړ وکړي.
کارتر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړې. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سختې زلزلې کې د وژل شویو شمیر 414 تنو ته رسیدلی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 8.1 درجې ښودل شوی د جنوبي امریکا دا هیواد ولړزو. په دې زلزله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي، ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورونو او ودانیو تر کډولو لاندې پاتې دي. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا د پورستیو اتش پیتو کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخت زلزله بللې. د دې زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستو لپاره له سویس، اسپانیا او د لاتین امریکا له څو هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه اکوادور ته رسیدلې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د کابل له پل محمود خان سیمې څخه د ازادۍ راډیو په ژوندۍ راپور کې به واورئ چې وسلوالو د ملي امنیت پر یوه قطعه برید کړی او جګړه لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي سیمه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
نن سجار هم د خپل محمود خان د عیدګاه مسجد څنګ ته موټر په واسطې شوی دی. ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. امتدادي ساحه مکمل.
په نورو موضوعاتو کې، د هیواد په شمال او نورو برخو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله د زیانونو په اړه به معلومات درکړو. ملي اردو د خپلو څارونکو بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ الوتنې پرون په هلمند کې پیل کړې او په مزار شریف کې به یې وروسته پیل کړي. د فراه د ولایتي شورا مشر ویلي چې د هلمند په سلو کې اویا برخه د طالبانو په لاس کې ده، خو د والي په زړه پورې ځواب واورئ.
ماشاءالله شورای ولایتي رئیس داس خبره کړي، مفتي مجانی دي طالب ویندوی پاته سوی ده. دوی منیم نه طالب نه وایي چې زما په لاس کې دومره خاوره.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونې لومړی راپور ته چې په ژوندۍ بڼه د کابل په محمود خان سیمې څخه تاسو ته وړاندې کیږي. پام وکړئ نن د پل محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت پر یو وقته د وسلوالو طالبانو لخوا یو ډلهیز برید شوی. دا ډلهیز برید په یوې ځانوژونکې چاودنې سره پیل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر د چاودنې او د برید په سیمه کې همدا شیبه په مستقیم ډول د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. اخګر صاحب.
ملی امنیت لسما ریاست یو برخه پکښې شتون لري. په دغه ریاست کې لومړی یو انتحاري حمله وشوه. مابلې دا پروسه مخالفین وتوانېدي چې ځان د دغه ملي امنیت ودانۍ مابین ته ځان ورسوي. او همدا اوس تر اوسه پورې د ملي امنیت او افغان امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ جنګ جریان لري او د تکان ژغونه اورېدل کېږي. او تر اوسه پورې ډېری امبولانسونه دغه ساحې نه ټپیان ویوړل شفاخانې ته. خو دقیق ارقام تر دا اوسه پورې زموږ لاسته نشته چې څومره کسان ټپیان شوي دي او څومره کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو ویاند د یو اعلامیه په نشرولو سره د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. بلې
بله اخګر صاحب، دغلته شاوخوا دغه سیمه کې چې تاسو یاست او په دې ځای کې چې حمله شوي، لکه څنګه چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي او مرکه به یوه شېبه وروسته خپره شي، ملکي ساحه ده. تاسو هلته څه وینئ؟ آیا ملکي خلک او ملکي تاسیسات هلته شته؟
بله، دلته ډیری ملکی تاسیسات ملکی کسان دی. دلته ډیری دوکانونه دی د خلکو. خود پل محمود خان سیمه چې دلته نومیږي د دوام او د په ساحه کې دی. دلته د ملي امنیت یو برخه د لسم ریاست یو برخه دلته هم شتون لري چې د عیدګاه جماعت څنګ ته دی. نو مخالفین هدف دغه لسم ریاست د امنیت ملي و.
بله، او دلته فکر کوم چې یو شمیر ورکشاپونه او د موټرو د ترمیم ځایونه ملکی خلکو ګڼه ګونه د غلطه زیاته ده په دغه ځای کې.
بله، دلته بیخي ډېری خلک و تر د څو شېبې مخکې خو د ملي امنیت کسان د کسان دغه ځای نه وویستل او ساحه تخلیه وکړل. او د ملي امنیت کسان د څلور خواوو څخه دغه ساحه محاصره کړي دي. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، دلته ډېری د موټر د ترمیم ورکشاپونه دي او نور د تخنیکي وسایل د خرڅله دوکانونه هم شتون لري په دغه ساحه کې.
ډېر زیاته مننه کوم اخګر صاحب. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د زمونږ خبریال تمیم اخګر و چې په پل محمود خان سیمه کې د نننۍ وسلوالې حملې په اړه راپور راکاو په ژوندۍ بڼه. د خبرونې په دوام کې بیا هم تاسو د دې حملې له نورو جزئیاتو خبرو. تر اوسه پورې د دې حملې دقیق تلفات معلوم ندی. هڅه به وکړو چې د خبرونې په دوام کې زمون خبريالان روختونونو ته رسیدلی دي، له هغو سره به تماس ټینګ کړو او تاسو ته به معلومات درکړو. خدا شیبه د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره ستاسو از د ازادۍ راډیو د خبريال اجمل تورمن د مرکه اوریدو ترابولم.
سوال خو دا پیښه انتحاري برید شوی د طالبان لخوا. داس دې وضاحت دی چې دوی په کندز کې، بغلانو کې، په تخارو کې دوی شکست خوري او دوی نشي کولی نور د امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. نو بیا دوی د خلکو په منځ کې او خاصتا په ملکي ساحې کې چې پل محمود خان دی، د انفجار ته لاس وهي. او نن انفجار هم د پل محمود خان د عیدګاه مسجد تنګ ته یو موټر په واسطه شوی دی. ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انتدادي ساحه مکمل او موږ کوشش کوو، موږ هم هیڅ واکونه کوشش کوي چې حالت کې کټوريستان هنوز هم پاتې هغه له منځه لاړ شي.
بله، تلفات پړ څه ویل شوی د سړي قصې په څنګه
تر اوسه جزئیات نه لرو. تلفات به خامخا خلکو ته وخلي. هغه د صحاب ملکي صحه د ډېر کنه کنه څه کېشته. او موږ ټول امبولانسونه د پولیس او نور هم هیڅ واکونه زخمیان او ټپیان شفخانو ته ورسول.
هدف څه او نویت د پیښې څه اوسه؟
نړی د پیخي انتحاري بریډ په موټر په واسطه شوی، یعنی په یو وخت کې دوی مواد ځای پر ځای کړي وو د بریډ سره شوی. نو صاحب د پل محمود خان صاحبه د اقامې ځای څنګه؟
بلې، او دغه تر اوسه پرې وایي د څروانې دي چې نه ختم شوی کنه؟
بلې، راپورونه لرو د ډزې د دې خاطر هم زموږ ټول عملي ځواکونه په ځای کې دي. کاملا صدا شوی ته تر څو دې مشخص کړي چې ترورېستې پاتې او بریډګر هي، هغه هم له منځه لاړ شي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چیل ازادی رادیو سره په مرکه کې د پل محمود خان د نننۍ حمله جزئیات اورول. اوس ورځو د کابل ایمرجنسی روغتون ته د ازادی رادیو خبریال ابراهیم صفای التدای او د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. صفای صاحب، تاسو هلته څاورې دلی دی له ډاکټرانو او د روغتون له چارواکو سره مو چې خبرې کړې دي، د تلفاتو د شمیر په اړه تاسو ته سویلی؟
سلام تکل سے تاسو ته اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دغه 14 کې زیات شمیر کپیان هم زیات شمیر کپیان لري. زه هم دا اوس د کابل د ایمرجنسی د روغتون مخې ته ولاړم. دلته شاوخوا اتلس کپیان دا وړي چې په کپیانو کې درې تنه نظامیان دي، او یو میرمن هم په دې کې شامله ده. دا هم سفیان دغه روغتون ته راوړل کېږي. د سفیانو خپلو خپلوان هم په دغه ځای کې ولاړ دي، او د روغتون مسؤلین څوک خبریالان ته دننه د ورتګ اجازه نه ورکوي. اور
اوریدونکو، ستاسو خبرې اوري. دلته له ډاکټرانو سره متاسو خبرې کړې دي، هغه څه وایي د تلفاتو دقیق شمیر د ټپیانو او د مړو تاسو ته چویلې؟
بلې، د دې روغتون یو شمیر مسؤلین شمې غوښتل نومې واخیستل شي، وایي چې دلته شاوخوا 3 ټپیان داول چې دي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه.
او د مړو د شمیر په اړه؟
د مړو په د شمیر پاړه باندې دوی شنوای کوای چې تپیان دا روښتون سره ولچدي دي، او د مړو پاړه باندې تر اوسه پورې دوی کمې څرګندونې نه دي کړي او څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال ابراهیم صفای و چې د کابل له ایمرجنسی روښتون څخه د کابل د پل محمود خان د نن سهارنۍ حمله د ټپیانو او د تلفاتو د شمیرې په اړه خپل د سترګو لیدلای حال بیانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د پل محمود خان د حمله په اړه کچرتا کوم نوې پرمختګ پیښی، نو د همدې خبرونه په دوام کې به جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. خو سورزو نور موضوعاتو ته، د افغانستان په بیلابلو ولایتونو کې ورسته یو رښتونو او لدې کبله راوتلو سیلابونو لکتر لږه 18 کسان وژل دي. په بشري زیانونو سربیره سیلابونو په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي او کاروندې وړي. لپیخو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي ځپل شوی سیمو ته د سروې ټیمونه استول شوی څو د زیانونو اندازه معلومه کړي، او همدارس له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. د موضوع په اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
سخت بارانونو او لکبلې راوتلو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې اړولې. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د تخار، بادغیس او سمنګان ولایتونو د چارواکو لخوا د ترلاسه کړو شمیرو لمخې وایي چې په دې درې ولایتونو کې ورستوي سیلابونو لګ تر لګه 18 کسان وژلي. په تخار ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق سنده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفګان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د خزو ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو ځای ویاند احمد خالق صافی ویلي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې سیلابونو 19 کسان وشلي. په سمنګان کې حکومتي ویاند صدیق عزیزی په ورستوي سیلابونو کې دغلته شپږو کسانو وشل کېدل تایید کړي. نوموړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په وشل شو کې درې ښځې او درې ماشومان شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډیر تلفات او سیانونه اړولې دي. ښاغلی سیاس په دې لړ کې پر بادغیس، تخار او سمنګان سربیره د غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوګر، غزنی او دایکنډي یادونه وکړه. نوموړي وویل چې پر دې سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته سیانونه اړولې خو مرګ ژوبلې نه ده پیښه کړې. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال ښاغلی سیاس د ځپل شو خلکو سره د مرستو په اړه وویل: د وی په ټولو ولایتونو کې د بیړنیو پیښو د ولایتي کمیټو لخوا د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې ځپل شوي سیمې سروې کړي او هغه کسانو سره مرستې وکړي چې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي. چې سیلابونه د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو او داسې سیمو کې هم راوتلي چې د معلوماتو ترلاسه کول ترې ستونزمن دي، نو ګمان کېږي چې د سیانونو اندازه به تر دې چې چارواکي یادوي زیاتوي. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې افغان چارواکي به څومره وکولی شي په سیلاب ځپلو سیمو کې ټول ځپل شو خلکو ته مرستې ورسوي. په همدې اونۍ کې د هلمند له یو شمېر نامنه ولسوالیو څخه هم د سیلابونو او د سیلابونو له کبله خلکو ته دا وختو زیانونو رپورټونه ورکړل شوي وو. دا چې سیلابونه تر ډېره په نامنو ولسوالیو کې وو، نو د بیړنیو حالاتو د ځایي کمیټې چارواکو وویل چې له همدې کبله یې زیانمنو ته تر ډېره د مرستې لاس ورونه رسید.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو او قدر منوریدونکو په پل محمود خان کې د ملي امنیت پر لسنې ادارې د وسلوال برید په اړه نور جزئیات را رسیدلی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې لا هم وسلواله نخته جریان لري او داسې ګمان کیږي چې برید کوونکي به یو یا څو تنه به دننه ودانۍ ته ننوتلي وي او له امنیتي ځواکونو سره د مقاومت په حال کې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې جمهوری ریاست شیبه مخکې خبره کړه، ولسمشر غنی دا حمله چې یو شمیر هیوادوال پکې مړه او ټپیان شوی دي په سختو الفاظو سره غندلې ده. ولسمشر ویلي چې دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار دی او په څرګنده ښیي چې دا د دوی د زوف او د جګړې په ډګر کې او له امنیتي ځواکونو سره د دوی د ماتې څرګندوی کوي. ولسمشر غنی ټینګار کوي چې دا ډول حمله به د افغانستان د خلکو او د هیواد د ملي او دفاعي ځواکونو روحیات کمزوري نکړي. او اوس هم یو بل راپور د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې لیوي پوځي اډې څخه د لومړنیو څارونکو بي پيلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د افغانستان د ملي اردو د هغو دا د افغانستان د ملي اردو د هغو هڅو یو برخه ده چې غوړي د هوایي ځواک له پلوه پر خپل ځان بسیا شي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات اجمل اندوړندې کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړې، افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هوایي ځواک له پلوه خپل واک شي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونه لا هم د څارنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او وخت نا وخت هوایي بریدونو په برخه کې د ناټو پر هوایی سواک تکیه دي. د سکن ایګل پنوم لومړنۍ بي پيلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په روسيو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دي. همدارنګ با په مزار شریف کې د روسنۍ په واړه کې هم وکړول شي. رويټرز خبري اژانس وایي ټاکل شوې چې افغان پوز په واشنگټن څخه د سکن ایګل بي پيلوټ الوتکو اته سیستمونه ترلاسه کړي چې هر یو به شپږ بي پيلوټ الوتکې ولري. امریکایي سلاکار جګړن جاسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغه استخباراتو ډیر ډاډ درلود چې له سیګنالونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکن ایګل بي پيلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو دراټولولو او کشف په وړتیا کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خو پر دې سربېره ویل کېږي چې د بي پيلوټ الوتکو د دې شبکې کارول به تر څو کلونو پورې بهرنیو کارونکو ته اړتیا ولري. د روټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې افغان پوځي کمانډانان به د بی پلوټ الوتکو د الوتنو څارنه کوي، عملیاتي برخه به لږ تر لږه تر 2013 میلادي کال پورې پر بهرنیو قراردادیانو چلیږي. دا مهال افغان پوځیان په همدې برخو کې د زده کړو لپاره د امریکا په متحده ایالاتونو او دننه په افغانستان کې تر روزنې لاندې دي. سکن ایګل د څارنې بې وسلې او بې پیلوټ الوتکې دي چې هر یوې د 100 امریکایي ډالرو په بیه تمامېږي. ویل کېږي چې د الوتکې د څار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د الوتکې چې د هوایي ډګر پرته الوتنې کولی او بیرته کېناستلی شي تر 3600 مترو پورې لوړې الوتنې کوي او تر سلیر ساتونو په هوا کې د پاتې کېدو وړتیا لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د فراد ولایتي شورا یو استازي وایي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی او دولتي مرکزی دولت باید په دې حق له جدي پاملرنه وکړي. د دې شورا رئیس پرون وویل چې د دې ولایت په سلو کې اویا خوره د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. خو د دې ولایت والی دا خبره نه مني او وایي چې دوی پر ټول قلمرو پوره واک اول کلری. د ازادي رادیو خبريال احمد شاف فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت د ولایتي شورا استادو په خبري غونډه کې نن د ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وشوله. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور په دې غونډه کې وویل چې ورځ تر بل د فراه ولایت امنیتي وضعیت خرابېږي خو مرکزی دولت دې ته پام نه کوي. د ولایتي شورا رئیس وایي باید د فراه ولایت د امنیت لپاره منظم پوځي عملیات په دغه ولایت کې ترسره شي.
هر ورځ تر بلې ورځې حکومت الکې لاندې تر ماسیرې لاندې را روان دی. هیڅ نو د دشمن یو سروې په ورسوالی کې نسته. هیڅ نو یو پلان موجود نسته. جنگي عملیاتو د فارا هیڅ نو پلان دوی نه لري. د فارا اویا فیصد خاوره د اوس د دشمن په لاس کې ده. هر ورځ ولی موږ د ورسونه خطابات سو
همدې حال کې د فارا ولایتي چارواکي به د ولایتي شورا د غایده پکله کړې دی. د فارا والی محمد اسف ننګ وایي د فارا پر ټوریزم حکومت پوره واک لري او د فارا د ولایتي شورا رئیس غیر مسؤلانه خبرې کړې دي. د والی په خبره هم د اوس د فارا پر ټوریزم کې افغان ځواکونه شتون لري.
تاسو ویل چې شورا ولایتي وایي چې طالبان اویا فیصد حاکمیت لري. دا د طالب ویان هم داسې نه وایي. ماشاءالله شورا ولایتي کړی رئیس داس خبره کړي مفتی مجانی دی طالب یا د دشمن ویندوی پاته سوید دوی منیم نه طالب نه وای چې ما په لاس کې دومره خاورت. یعنی دی طالب هغه تونده وای طالبان په دې باندې عقیده نه لري. د شورا ولایتي دي چا نماینده ته دی چې داس خبره کوي. فرا زما په نظر د حاکمیت لپلوه چې منګ یو سیوره یو منګ مکمل حاکمیت لو کاسکری حضور وای پټول ولسوالیو کې حضور لري.
په ورستي ورځ کې د فرا ولایت په بلابلوک په شروع د بکوا ولسوالیو کې دولت په سوال مخالفانو ځین بریدونه وکړل چې خلګي اندیشمن کړي دي. قامتي چارواکي بیا وای چې اوس د فرا په هیڅ سیمه کې د امنیت څرک نه لیدل کیږي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د کابل نننۍ ورسپانې کتلی او د کابل ل استودیو څخه راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوه.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر او په ایران کې د ویشپکرنې افغان ماشومی د ظالمانه وجنې په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړی دي. د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین با اهمیت رول دا د اسلام ورسپانې د وی سر مقاله سرلیک دی چې چین ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړي کړی. په سر مقاله کې راغلي چې حنیف اتمر په چین کې د هغه هواد له چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د خبرو اجنډا یې هم تر ډیره د افغانستان د سولې پر بهیر متمرکز ده. د سر مقاله لیکوال ویلي چین ځکه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول لوبولی چې پر پاکستان نفوذ لري او ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې ورسره لري. سرنوشت ورسپانې بیا د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکول شي. په مطلب کې د افغانستان د ژغورنې شورا د غړو په حواله لیکل شوی د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هر څوک چې له سولې مخ اړوي د ظالم په توګه به وپیژندل شي. سرخط رسپان بیا په ایران کې د شپکلنې افغان ماشومې بیرحمانه وژنې ته یو مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې ستایش به وروستۍ قرباني نه وي. په مطلب کې راغلي دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي، بلکې ایران تل افغان کډوال زورولي او کړولي دي. د مطلب لیکوال ویلي افغان حکومت د ایران ایران په وړاندې نرم دریز لري او همدا لامل دی چې ایران پر افغان کډوالو فضا تنګه کړې ده. ویسا ورسپانه هم همدې موضوع ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ایران باید له شک پرته د ستایش قاتل ته له قانون سره سمه جزا ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د کابل د پل محمود خان د سیمې د نن ډله ییزې حملې په اړه نور جزئیات به همدې خپرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایان سیدي صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودېدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله رامنځته شوې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله یې د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان مړه شوي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخاوني ولا چې د وژل شوی افغان ماشوم ستاش قریشی په یاد کې په پام کې و. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې لیوي پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بی پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری بانن په نیویارک کې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر استوي څو د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد په جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت زلزله کې د وژل شوی کسانو شمیر 414 تنو ته ورسید.
زموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال تمیم اخگر همدا شیبه د حمله په سیمه کې دی او د نننۍ حمله په اړه نور جزئیات راکوي. اخگر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
تر دا اوسه پورې هیڅ امنیتي مقامات نه دي وتلي چې موږ ته نور جزئیات د تپیان او د مړي په اکل راکړي. خو دغه صحه کې شاوخوا شل دقیقې مخکې د خاص تیز واکونه هم ځانونه ورسول او شاوخوا 15 دقیقې کېږي چې جنگ خلاص شو او اوس تکان غږ نه اورېدل کېږي. نو اوس دلته شاوخوا نور دوکانونه چې د موټر ورکشاپونه دي او نور مارکیټونه دي چې برقي شیان خرڅوي او د موټرونو پرزې خرڅوي، دوی کسانو راغلي دي. د دوکان شیشې او د دوی شیان چې خراب شوي او ماته شوي وو هغه شیان راټولې. خو تر دا اوسه پورې لار د عامه خلکو دپاره نه دي خلاصه شوي. مارکیټونه دروازې بنده دي، عامه خلک د مارکیټونو دننې اوس اخته دي او خپل شیشې او شیان راټولې او کوشش کوي چې خپل دوکان دپاره یو لاره پیدا کړي تر څو چې دا شیان یې ورک نه شي.
بله اخگر صاحب، دا تاسو ویل چې ډزې بندې شوې دي، دا موقتا بندې شوې دي او کداسې ښکاري چې وسله والا حمله نور نو پای ته رسیدلې؟
دقیقه را تاسو ته نسم ویل دي، زه پاره چې ایس امنیتي منابع دي پاک له جزئیات نه دي راکړي. خو 15 دقیقې کېږي شاوخوا چې تکان بند شوی، د تک راغ نه اورېدل کېږي. نو موږ دا ګمان کوو چې کېدای شي جنگ درېدلې.
او په دغه ځای کې د افغان ځواکونه یوازې دي که بهرني ځواکونه هم د مرستې لپاره راغلي؟
بلې، یو شخو لسته کې کېږي چې د بهرني ځواکونه یو ټیم هم ورسېدي دلته. خو تر دا اوسه پورې نور جزئیات دي په اکله موږ نه لرو. د دې لپاره چې ساحه مسدوده دي او امنیتي ځواکونه د تصفیه په حالت کې دي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. تمیم اخگر د ازادۍ راډیو خبریال او چې د پل محمود خان سیمه کې د ځانوژون کې حمله او د وسلوالو د ډلیزې حمله له جریانه راپور راکو. د دې خبرونه ورستۍ برخه ته رسیدلیو. لمړی پام وکړئ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته او ورپسې به تاندې څنګه د ځوانانو ځانګړي 19 پروګرام خپور شي.
نیمه نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي
ملزم مریضه ما بیماره ما و تر اورستانه پیریانو باسه مخلی به خسر بسپینګری خسر میوداسي په دغه خلو را ولګواله دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کای و میرمن ناروغه وینو باید په څه ډول تداوی وشي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د تکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګ کانګي سیالي ته ماته ورکړه اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګ کانګي رقیب په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه سمیا غلامی لدی وړاندې هم د سوهيلي اسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې په فاریاب کې وینځلې ځان وژلې د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې وینځلې د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده د دولت آباد ولسوال سید عبد السلام نزهت ازادي رادیو ته خپل خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې اتلس کلن وینځلې په تورت اتا کلی کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګند شوه چې پر دې وینځلې لومړی جنسي تیرې شوې او وروسته هغه خودکشي کړې ښاغلی عنایت همدارس دغه روختون ته د یوې میرمنې آبیدی د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څخلو په واسطه د ځان وژل غوښتل د زیاتوي چې د میرمنې لنډ موده کیږي واده کړي او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکو د چې اوس مهال د ولایتي روختون په بیړنۍ څنګه کې درملنه کیږي
قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري د حمل په جریان کې فشار لوړوي او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي مثلا ناروغ په تیار کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي منظمه ډوډۍ نه ورکوي او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرستري لري شي
الو زوړت دا وی او وی الو مړه پکې جن نو تلم تا دو په پکې جن الو وی الو مړه پکې جن زوړم دلګې الو
د سرودی اوسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلات لامل اروایي ستونزراته پیدا شوی و د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي
ورور به ور سره روح جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سه هغه سیاملو غو نه راوند راتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچول ما سپیران دی هغه باندې مروزه ما بزړ تنگ سه خوسیانه لری سترنا باندې دغه کوه خانه درته نه نه چې ډیر اډاری دل ما تارګ می کوټه ما سی هغه سم خورا کیم درته اول ډاکټر ته نو ویلم څه ښا بتر سم به پس لاغی نو راغوتل ډاکټر یې سدا خیروانی ته کلیګ لره تازر ډاکټر ته نو راست تارګ می کوټه کې بچاوني اما هم سره په څه سم خوابگی مزو مسی ولی تارګ می کوټه کې اچولم ډاکټر ته نو ویل
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غونډې چلند کړی و چې مرزي دوی ته ورنشي
سم سګانو کې وخزه ور چې بیچاره اول وری او کور کې سنشر خزانه درلودا فشار یې جګو پر سیدل ولا سنو کې پر سیدل د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ول د پیریان دی بو نه کړ ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کول چې د سینې بیا غنه سوا د کنټرول او تل خبرې په خپل اراده نه خبرې چې هر شی له خپل وتل خبرې وکولې ټول تی وتل کور دای تناب کوټه کې قید کړل چې د پیریان دی
یعنی موږ ته برا شي د پیریان ته سار ته دغه زمړه او ویته ولادت مخ کې مړه شو ولادت ما شوم هم ناس کې ځان سره یو وی وهلې و بچر ته کښنه مړه شي نو ټول وجود تک شین و
په ځین کورنۍ کې چې مېرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وਹੀ ټکوي دوی دا څه فکر کوي چې په وهلو سره به مرز له ناروغ نه ووځي د لوګر اوسیدونکو چې د کور د مشکلاتو لامل ورته رواني ستونزې پیدا شوي او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه خو سره ډیر زیات وهلې و او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي
د سماریزو مخنه په مارګ مترس سوراز به میچا کې وایلې خسرګنې بعد را سره کول چې مې شي غکړه چې مېړ مې را سره غېتی لرګای را تو غفا د سی وتر په ولم سما سره د سی بعد را مې کې خسر به مې ان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا خسر مې ده هغه په کونټې لګول او ویلې مل سماریزه مې بیمار ما وې تر اورستانه پیریانو باسه مې خلې به خسر بس پنګري خسر مې ودا چې په دغه خلو را ولګولا
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوښ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغ وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي
زیاتره پاتروفو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثلا ولا مې کډا یا مې لور مریضا زینب پرې د ما چې ډاکټر ته لاړ شي چې څه نه پرې دي په دې هغه سیاسره چې دغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثلا درس وایي یا مثلا ډاکټر ته بوزي یا په هر نگاه کې حق لري مې ډاکټر ته بوزي او به پختنه پرې نه
په اسلام کې شته دا نو قران لی دینه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې وچی تر کوټه کې وچی یا کې وچی دا تازه وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو ترور پاکستان راغله او والا دا تیار کوټه کې وچی مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه او غزنواله سو پریز ور کړه او مولا پریز ور کړه پریز خو ورځه پاس صورت پریز صحیح ده اما دا چې تیار کوټه کې یو ځوان انجلې یا ځوان ښه واچي چې دا څنګه راځي دا د اسلام اجازه ورته دا نو کتاب دی ډاکټر دا ورته واسه د بيخي روغه جوړه ده که اوس ګرځي
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ چې یا مریض چې موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو همدا په خپل کور د خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ زو له درملتونونه دوا راوړو او دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې تداوي کوي
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږي ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ به تخپل عادي حالت ته راوګرځي
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي ټکول کیږي او تیارو کوټو کې چول کیږي خوراک نه ورکول کیږي رواني ناروغي داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوي او دغه څارې چې دي دغه څنګه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسی کورنۍ کې ورسره خواله وشي باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځوریږي لاغو شیانو باید ډډه وشي دوی سره باید خواله وشي د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې تا درکوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی دا به تیریږي ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي یو د دوا درملو لاره ده او بل همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو
ډاکټر څنګه زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغه په یو حساس حالت کې دي که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کېدای شي ناروغي لا پسې سخت شي
د چکل عادي خلکو سره هم کچېره تشدد کېږي د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي علاوه چې ناروغ وي هغه ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي د دوی ناروغي لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو په ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي تکول کېږي هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند یې تر یو حده پورې خوندي وي هغه هم له منځه ځي او د دې ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده که انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقې تر څنګه په خاون باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې موږ چې د هغه تداوی چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې حکم یې کړی واجب کړی د هغې په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په وهمي او په غیر حقیقي او یعنی کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول په دینو باندې چې دا پیران لري او د پیغمبر دا لري او دا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړه عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیب وي که بل څوک.
خغلی کوثر زیاتوی الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي. نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک ته حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي. فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار ور وي نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه وهل یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې غیته ورکول شوی غینه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
تاندې چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیونه خو د درملنې مرکزونه د ټول هیواد په کچه 111 دي. مشکل چیرې دی چې دغه عملیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. دوستانو په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو د زړه درد هم سره شریکو چې څنګه په تاریاکو او پودر روغدي شول او اوس ګیله لچا کوي.
خپل ژوند نه دغه اوس په مرګ خوشاله مې چې دښمن دې دغه دعا کوي چې خدای دې پودرې کړي.
ایران دلار میران کې د سمو په او دغدارو سره مو سګریټ کې ماته سلو بنځ پیری راګړو نور مې سګریټونو ازام مې درد کوم.
اړوند ادارې څه جواب لري؟ له روغدو کسانو سره د کورنۍ چلند باید څنګه وي او له دې وبا ځان څنګه ساتلی او ژغورلی شو په نننۍ تاندې څنګه کې پرې غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو د ځینو وروستیو څیړنو په اساس د افغانستان د نفوس 11% عملیان یا پر نشئی توکو روغدي کسان جوړوي. په دغه روغدو کسانو کې له ماشومان او میرمنو رانیولې لویان او ګڼ ځوانان هم شامل دي. د کارپوهانو له نظره مهاجرتونه نامني له روغدو ملګرو سره ناسته پاسته بیکاری او نشئی توکو ته په اسانه لاسرسی د نشیانو د زیاتوالي مهم سببونه دي. همزولو د مهاجرتونو خبره مې وکړه. اکثره پر نشئی توکو روغدي کسان چې وپوښتین وایي چې ایران ته یا پاکستان ته په مزدورۍ پسې تللی وم خو بیرته په عامه اصطلاح پوډري یا تریاکي راستون شوم. دغه ځوانان وای
زه پودرس کوم ایران دلار میران کې داسمه په ودقدران سرو سیګریټ کې ماده سلو بنځ پیری راګړ نور مې سیګریټونو ازام مدارت کوم مغه باندې را واستم کنه دا ما په ځان ما به سیګریټ مې ونول عملیان زیات دي ته بخیا نه دسته لګې وری واسي
رفتم د ایران رفیقای خودم کې مثلا تریاک میګم
لاړم ایران ته هلته مې ځنی مرګری وو چې په خپلې هم تریاک څکول ما ته ویل چې کته هم څکوي نو ډیر کار کولای شي ستړی کیږي بنه او د لس زرو پر ځای به د شل زرو په کار کوي همدا سی تیر استلم لومړی مې تریاک څکول بیا مې کریسټل او شیشه هم پیل کړه او اوس تغه دې په پودر وروګ دې شوم میرمن مې دوه ماشومان را ته پری خودل او تلاخره نه واخیست
دوه تاسو ټګای رزه زو روان علاقه ده
اول ځل مې په پاکستان کې اوس کول سبای نه ما خام پورې دې سل روپوس کوم نو خو چې وینس کنور غون ځان دې درد کی وی وهاله ما کور کې وی تړله ما خو بیا هم نکېږي ژوند ته صبر نکې کور مشر ما مشر زوی ما غونډان او کشران اوس هغه کشران هغه خپل کاروبار کې اوس به اسی بدبخت خپل ژوند نه دغه اوس په مر خوشاله ما چې نه خبره ده چې دښمن دې دښمن ما دښمن دغه دوا کوي چې خدای دې پور ډری کی د دې نه بعد شنور ولا که په دغه دنیا کې
ګرو د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کورنۍ چارو وزارت د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو ریاست د عامې روغتیا وزارت اړوند درملنې 111 مرکزونه د دوی د تداوی ځینې شخصي مراکز نور دولتي او غیر دولتي موسسې تر اوسه دغه اړوند ادارې ولې پر نشئ توکو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي و به وره همزولو د عامې روغتیا وزارت د نشئ توکو د غوښتې د کمولو ریاست د پروګرامونو عامر ډاکټر عبدالقدوس سعادت مو د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا د INL له یوې څېړنې خبروي او د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي دلیل هم راته وایي
دلته مختلف سرویګان په بیل بیل کالو کې شوې ورستنی سروي په 2012 کال د INL د کوم سروي شوې په دې کې 2.9 تر 3.15 میلیونه مخدره مواد استفاده کسان په افغانستان کې خوده شوې ده چې د ټول نفوس 1.3% تشکیلوي نو ورس په تعداد زیاتېدو خواته ده کمېدو خواته نه ده خو دې کې ډېر مختلف خبرې پکې شته یو مهم دلیل چې ولې معتادین تعداد ورس په زیاتېږي هغه ده چې په ډېر اسانه په هر ځای کې د مخدره مواد پیداشته نو چې کله یو مواد په اسانه لاسره ولشي نو استفاده هم زیاتیږي سره د دې چې مراکز د تداوی لپاره بغیر د پیسو بغیر د کوم مشکله شته
راځي واورو دوستانو چې د یو معتاد ورور زبیح الله په څخه فاده او د پودرو یو ځوان عملی ګل محمد سګیلی لري
دغه پل یو پیسګی د مقابل د ارد ډیر نږدې ده یو په یو کیلومتر د ارد کورور خلک پودر وهي نشه کوي ورور لکه لکه شلغم ګوندې د پودر خرسيږي زما خپل ورور د ډیر ښکاله سوسای وهي درې پیر مې ویني ورته بدل کو خو دا د وطن دا چنده غشور خوری ورور پودر دیو چارز دیو تریاک دی ورور شوق رازی ورته وهیه
دوا نس دوا خورور یم بوختره سوبګ متادوی وکړه سم لیو میا دو میا زونه بستر کو جوړ تیار کیغو چیر د مرکزونه هر څه واسطه ونه لري پیسې ونه لري سوګدم نو بستر نه سوغام کوي
د سړک پر سر یا هغه د چا خبره سريام د نشئ توکو د خرڅلاو مخنیوي ولی نکېږي ملګرو د دې جواب وروسته د کورنۍ چار وزارت ل یو چارواکي واورخو تر د وړاندې په کابل کې د جنگلک د 320 روختون د رواني ناروغي او اعتیاد متخصص ډاکټر مقصود صدیقی ته غوګدو چې وای په افغانستان کې د معتادانو د درملنې په مرکزونو کې تداوی وړیا او په نړیوالو معیارونو برابر ده او د درملنې په هدف د هر روغ دي کس پر وړاندې ورپرانې د خوده وای چې مشکل درملنې ورسته مخدره مواد ته د دوی بیا پناوړل دي چې او یا 100% امکان لري دوی بیرته خپل عمل ته دوام ورکړي
د دې مرز ماهیت دغه سیده چې یو کس چې تداوي کیږي بیا هغه کیږي متات کیږي دوه ځل کې چې تداوي شي خای چې تداوي شي یا په دوه ځلو کې شاید هغه تر کی یو کس چې دلته بسريږي او بیرته متات کیږي یعنی د دې هغه کس خوري د پدې معنی نه ده چې دی بيخي بیا تداوي ونکي بیرته راځي تداوی کوي امکان لري چې په دوم یا دریم ځل کې دای بریالی شي چې دا پریږدي دا عمل متاسفانه چې دلته د مریضانو تعقیب او فالوآپ لاسرسی نه لرو دومره امکانات نه لرو چې مریضانو چې رخصته وو هغوی فالوآپ کوي یا تعقیب کوي چې هغوی کوم حالت کې د ولایت وي لرې
مننه هم زولو چه تانده چانگی تا غاگیه ملګرو د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو عمومي مشر عبدالخلیل بختیار وایي چې تیر کال د 2019 عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو 2906 کاروباریان نیولي او محکمو ته سپارلي دي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د بندیانو 22% یې د نشې توکو اړوند قضیو کې نیول شوي کسان دي. په دغو عملیاتو کې چې د 22 پولیسو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپي کېدو په پایله کې ترسره شوې دي 311 تنه او 122 کیلوګرامه مخدره مواد نیول شوي او د دغو موادو د پروسس 14 لابراتوارونه ډنکړای شوي دي. ښاغلی بختیار همدار از وای دوستانو چې یوازې د کابل په کچه په تیر کال کې 908 کسان نیولې دي. د زیاتوي چې په تیر کال کې 19% د تریاکو په کرکیله او 48% صدا یې په تولید کې کیمرې غلې دي. ما ویل د دې هر څه ترڅنګ ولې د نشې توکو د سریام خرڅلاو مخه نشینی ولې؟ د ښاغلی بختیار ځواب وو:
مونږ مطابق قانون چې هر څوک چې خلاف دې قانون عمل وکړي مونږ سره مجرم ده. هر څوک چې دا خرڅی، دا انتقالی، دا ساتي ټول مونږ نظر به اسناد چې لرو د سکرو ځینې معلومات چې لرو او دا مخصوص هم ده په خصوصا په شهر په کابل کې یو تعداد پرچون فروشان په خپل معتاد دي، چون دوی په خپل ناروغ ده او مریض ده، باید اول تداوی سی بیا لار سیالتا باندې محکمه سی او قضاوت وسی. پر صورت مونږ اوس په دې کوشش کوو چې هم دا کسان چې خورده فروشان دي پرچون هغه دستگیر کو، پولیس پتنایی نسی، چون باید خلکو هغه سره همکار وي. دا مبارزه د فامیل د خانوادان شروع سی، بیا ټول یو اجماع ملی په سطح کې د پولیسو شروع سی، ګرچه کې ډیر پیچیده مبارزه ده، دا وخت غواړي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو مشر محمد حنیف دانشار هم وایي دوستانو چې ورسته نامنه د بلخ او جوزجان په شمول په ځینو نورو هغو ولایتونو کې هم د مخدره توکو د کرکیلې د بیا پیل سبب شوي چې په خوا په کې د کرکیلې کچه صفر ته راټیټه وه. د زیاتوي
گزارش های ابتدایی نشان میده که در ولایات متاسفانه
لبل مرغه مکتزین لومړنی را رسیدلی ریپورتونه خی چې په یو شمیر ولایتونو کې د نشې توکو کرکیله شوه، لکه جوزجان، بلخ، په ځانګړي ډول هلمند او یو شمیر نور ناامنه ولایتونه. هم دا ناامنی ده چې په هغو سیمو کې له نشې توکو سره زموږ د مبارزې پر وړاندې لوی خنډ ګرځیدلې. موږ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو او د هغه پلان د پلي کولو په هڅه کې یو چې د کرل شویو مخدره توکو د تخریب لپاره موجود کړی دی. لانی کمرغه په تیر 2015 کال کې مو د مخدره توکو د قاچاغ او خرڅلاو په تور تر 2400 زیات کسان نیولې، چې لډلې تر 900 زیات کسان رسمن محاکمه شول. اوس مو له نشې توکو سره د مبارزې د پولیسو د خاصې ډلې د پیاوړتیا، همدارس د مخدره توکو د مخنیوي سرحدي پولیس، هوایی ځواک او ګمرکونو کې د دوی د لا ځواک منتیا لپاره پر یوې طرحې کار کړي او غواړو د امنیت ملي شورا سره شریک کړو چې دا په دې برخه کې ډیر ضروری ګام همزولو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د روغدو کسانو د درملنې او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو لارې چارې پیاوړې کړې دي او په وروستیو کې عامې روغتیا وزارت ته د فینکس په نوم د ودانې سپارل هم په دې برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړې چې اوس د امید په نوم د معتادانو د درملنې او دوی ته د یوه کسب د ورزده کولو مرکز دی او د ده په وینا هره ورځ تر لسو پورې هغه ځوانان چې له اعتیاده منه شوي دي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورلیګل کیږي چې اوس مهال د مختلفو حرفو پزده کړه بوختي. پر نشې توکو روغدو کسانو څخه خلک لدی کبل هم دوستانو په ویره کې وی چې دوی لکور او له بهر غلا کوي او کله کله د پیسو د نشټوالي په سبب نور غواخي. خو افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې روغدي کسان مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید تاوتریخواله ورسره ونشي.
کبو غواړو چې یو چا سره کومک وکړو، مرسته وکړو، چغل نشي راوړي، دا باید کورنۍ سره دمګ یو باور رامنځته شي چې نشه یو ناروغي ده. که په لومړی کې جرم ده خو اوس ناروغي ده. اوس باید موږ یو نشئی کس ته د یو ناروغ په سترګو وګورو. ناروغ درملو ته، مرستې ته، مینې ته، لاستیوي ته او لیوجه پورې رسو ولته ضرورت لري. دا د دې لامل ګرځي چې غل نشي راوړي.
همزولو که کوم ځوان غواړي چې نشه یې توکو ته مخه کړي نو د دغه ځوان محمد هوتک خبرې دې په یاد لري چې په خپل کابل لس کاله پودرس کولی خو اوس ترې منه شوې ده.
ساریا کوم تاریخ نجل تراغلو کابل ته پودران شو لس کاله مې وڅخول ما نه داسې شوم چې زه بستر شوم درې میاشتې بعد سیتی رواني ته راوستم بس بعد غي سیتی رواني نه راوتم جوړ تیارې مو سپازل د خدای ده وای دا خلک ټول له ما نه عبرت واخلي او زه دې ټولو ته دا خبره کوم جمعې وهي چټي کار ده ورته ما اوره دا چټي کار ده شرمای دی بغیرته کوي دی په ولس کې د شرمای کام ته د شرمای خزې ته د شرمای ټول جان ته د شرمای م کوي د خدای په لاس سر ورته سي ساتورم مې کوي اوس چې منه شو مزه ما چې جنت کې ناستی ما زه ما ګلانو کې ناستی
ملګرو د محمد هوتک له دغو سبقاموز خبرو سره دا تاندې څنګه رانغاړو روغ وسی او معتاد مشئ.